سلامونه جوړ په خیر. په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطالب راټول کړي دي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپتمبر په 18مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالات کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او په خبره یې اوسېدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویاومه غونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د نمړنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دی چې غواړي لاسته راوړي. نن په 2022 کال کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې بنسټیزي ازادۍ له تهدید سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر له تفصيلي راپورونو نیولې د دیموکراسۍ د پلویانو په وحشیانه توګه ځپلو او د برما د پوځي نظام لوري د قومي اقالیتونو ځپل کېدو او په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو او ښځو د ځپل کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. ښاغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او نورو ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړې محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وځي کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. په روسیې نیوکې وروسته تر هغې توند شوې دي چې له خپل خاورې سره د اوکرين د څلورو سیمو د یو ځای کېدو په اړه د ټول پښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په پراخه کچه وغندل شو او لیدوزو چارواکو یې په رسمیت به ونه پیژني. او په روسیې کې پر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1400 ډیر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په 18 خرونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرزبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهره چیانو کې مېرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومان لپاره ژوند غواړو شعارونه یې ورکول. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د زراعت او خوړو ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو دلته بیا په افغانستان کې خلک له سخت اقتصادي حالت نه کړیږي.
زویو ماشام بل ماشام وره ګردم په کورو کې زیری کوم ورو ټوک ټوک يم ستلی لازم شپشتي وړي بم ورته چاس شپشتي.
د غزنی اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتک سره یې لودونو موسیقي او خوشحالیان تللې دي. د اوکرين د کرکیش نه هم درته راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال قربانې. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په یو خبرتیا کې ویلي دي چې د دغه ادارې د سپتمبر په 18مه یو راپور کې ویل شوې دي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د شپږو هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او په خبره یې اوسېدونکي باید د مړینې له څخه وښورل شي. نور حال په دې راپور کې ووري.
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زنده سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکو او دی وی وکاسي کورنۍ سرپرست دی. دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلي سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم امراست تر لاسه کړي ده.
زبیو ماشام بل ماشام ور گردم په کورو کې زریه کوم ور ټوک ټوک يم ستلی لازم شپش کې وریا بم ور دې شاس شپش په خاص را ور رايا کې ور پخوم څه چم وکم څه وکم ور نه په مای بینی کې سپلرم نو ور تنخالرم په ستور ګړون جم نه د خواري سړی لرم راج سور ور شې نه مې ور نه بنادي ور مور په ستور ګنا بناد پلار مې سم ژر دی پر لکاره دې زور ور په خاص په پخر گزاره کوم زما سره دې ور هم کاری وکي
محمد انبیا وای د حالت دومره په تنګ کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته خدای مرګ غواړي خو دا یوازې محمد انبیا نه دی بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې له ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري او ازادي رادیو په خپل راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخسی او د سړو په زیاتیدو به د مړینې کچه هم په کې لوړه سي د دغه سازمان دی د ادارې له لوري په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي ځکه اټکل کیږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې شپږ میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت کوخ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي ځکه سخت سمای او کم او بلرونکی موسم پر رسیدو دی په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطی ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده خو په شپږو هیوادونو افغانستان ایتوپیا نایجیریا سومالیا جنوبی سودان او یمن کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبرې د دې هیواد اوسیدونکو د لوګي لنورین او لمارګ وژغورل سي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمې کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنۍ سیمو کې شل زره کسان له سخت لوګي سره مخامخ شوي وو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړای و چې په افغانستان کې له شل میلیونو ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوګي له سخت کړکېچ سره مخ دي او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیات مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړای و
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري سترنی نورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دغه ادارې د سپتمبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي دغه سازمان افغانستان د شپږو د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکو باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي په همدې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او د اوسپونو د ایلی کولو اتحادی مشر عبدالنصیر رشتیا سره خبرې کړې دي او په پیل کې مترنه پوښتلې دي چې ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته ګټه نه رسوي
وګوري اصل دی چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ تر اوس مهال پورې شاوخوا درې میلیارد ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده یعنی نو هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري برعکس منفي تابات دی ده یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي خلک چې یو ډول اکټیف او هغه پاسیف کیږي یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپل هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري زه فکر کوم چې اول دا به چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث لدی وګرځېدل چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي دا ډېر مهمه موضوع ده او په دا شل کالو کې چې افغانستان ته بشري مرستې کیږي نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري فقط دغومره کولای سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د وړګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پسله یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% درصد خلق په زراعت کې مشغول وو او 80 درصد خلق د زراعت د لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګی چې د خوشحالي رامنځته سو او د بل اړخ نه وروسته کالو کې جنگونه شدت واخیستل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله هغوی د جنگ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله هغوی متاسفانه خپله په مصرفي خلکو مبدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو لیه و اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 100,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنا چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسي موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب که دام راته وای چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولای شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو پوګته کړ چې ول افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډیر شوی دی، وچ کلی مو یاده کړه یاده چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل یاده چې د نظام نه رسمیت دا مسایل مو ورته اشاره وکړه، اوس دلته طالبان خپل د افغانانو سره کوم مرستې کولای شي چې د خپل دوی ژوند وژغورل شي او خړو ته لاسرسي پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محل یو محل. لن محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسه کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل سي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پنګوال راشي د نن افغانستان کې پنګونه وکړي. او په اوسمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې دا سه یو ستراتیژیک برنامه پلان اقتصادي پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلی کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده پراته لدی چې کښتوسی، نو د دې لپاره سرخه یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80 سلنه د افغانستان خلک زراعت
کوي. ارشتیا صاحب همدغه پښتنه مام کول همدغه پښتنه مام کول چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلند کې راته وای چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د خپل افغانان پرتلونکو کې دغه فقر نه خلاص شي.
زم زم پم دې ټینګار کوم چې دا د پلان محل کې او محل کې دا د حکومت مسؤلیت چې د سیاسي ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځای وکړي هم تولید وکړي او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هیوادو راوړو لکه وړه غوړی وړیزه د شیان نور موږ کولای شو چې د نن په افغانستان کې تولید وکړو.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتیا او شته ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د اندېښنې په اړه مختصر خبري کولې.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. اروپای ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایی ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده. دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکرين کې د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی. سفیولا ستانګزی په اړه جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ورسله هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غختلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ. بورل د سپتمبر په 18 په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو تر بیړنۍ ناستې وروسته وویل موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ کې د روسیې پر وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو. بورل وویل اروپای ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د خبره د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوی نظامی تحرک امر وکړ، چېرته چې روسیې ځواکونه په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول لاس ورکړی چې دوی د فبروري رئیس د یرغل پر مهال نیولې وي. پوتین دا هم وویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تش خبرې نه دي. د هغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشاره په توګه لیدل شوې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ په اړه وویل د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید غبرګون وښيي.
Now it's clear that Russia wants to destroy Ukraine.
اوس دا څرګنده ده چې روسیا په ټوله معنا د اوکراین د ویجاړولو په لټه کې ده. لپایل څخه د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ټول نړیوال قوانین مات کړل. اوس واضح ده چې د روسیې پوتین غواړي اوکراین ویجاړ کړي او دلته په نیویارک کې راټول شوې نړیواله ټولنه باید په دې اړه غښتلي ګامونه پورته کړي. د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې د روسیې تر واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه د رایې ورکونې پلانونه اعلان شول او د مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل زیاته کړه روسیې د ډله ییزې وژنې د وسلو د کارولو په ګواښ سره په اوکراین کې د پوځي تحرک او په اشغالي سیمو کې د ناقانونه ټول پوښتنې د ملاتړ غږ اوچت کړی. هغه وویل د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه باید د اوکراین لپاره خپل دوامداره ملاتړ تکرار کړي او نړیوالې ټولنې ته د هغه د نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداری ورکړي چې پوتین موږ ټول ورسره مخ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې نورستان دا ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غورلیک سیالي پیل شوې. دغه سیالي به یو میاشت دوام وکړي او لس لوبډلې به پکې ولوبېږي. تیر ورځ پکې د برګ مټال او واما ولسوالۍ ترمنځ لوبه وشوه چې د برګ مټال لوبډلې بریا خپل کړه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
لست مونږ مسکه غوا سیالي پیل شوې ده. فوټبال سیالي البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا د کې د پدګمټال فرانس شټیوی ټیمونه کشته کې دیوا پښکی واما وایګل کوانتو ایګل کانټیوا ټیمونه به لوبي کوي او دا لوبي تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبي کې به ګلوبي پښکی به مسابقه پیلېږي او به ګولو چې کوم ټیم فاینل ته ورسیږي او هغه مده یاندې خنی ولې ټیمونه او اوس په مسابقه کې ښه روان دي. نن مسابقه کې به مټال کولو شي شش پپر دوا او امر ټیم ته شکست ورکړي.
رحمت الله د برګ مټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وايي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غورلیک سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک لاري پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره و چې له خمرغه هغه زمونږ لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، اوزلوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یوې خپل مینوال لري. د خپلو لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورزي او له لوبو خوند اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس بعد د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چمرونه یې له دیارلس کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلی دي. دغه نجونې چې ډېری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته وویل د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه رازیه په کندهار کې د یو شونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له شونځي ایستل سوي او ورته ویل سوي عمر یې زیاتې. رازیه زیاتوي چې ښوونکې نارینه وه او د شونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکې پیدا کیږي دوی به شونځي ته نه ورځي.
سلام سم کې ولما چې طالبان رااله موږ په سیواستو تاسو غټانی تاسو پای چې پکور کښین تاسو ته شي زنه مالمان پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمان ولا ډیر نه نه دي به برخه پاتې دي اوس ما ورته دلته شي زنه کورس پیل سو هغه کورس کې زه اوس پرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي شي زنه مالمان را تراسي مرته ټول یې په سیواستو څوله پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې پاول سم کې مې کوټ دی پسې واخسته.
ګلالي او فوزیه د دامان ولسوالۍ وسیدونکو دي. دوی دواړي 15 کال عمر لري. دوی وای په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له شونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له شونځي وېستل سوي. دوی د خپل شونځي څخه د ایستل سو د ډول انجن شمیر شاوخوا سلطنۍ ادبي
د موږ کشران په غرس په کې پریشي دي خو موږ غټان انجن وې ته زګ دا کنه لري تراسي نو موږ دا غشتن اسلامي مال سره تزمې مکتبونه بیرته راځي لکه چې موږ خپل انده جوړ کوچ په واړ پنده کې ډاکټر سو خپل یو د خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکې بعد موږ ته دا اجازه راکې موږ خپل مکتب وایو خپل ذکر نو دا غشتنه موږ ته زمي مکتبونه راځي لکه
د دې سیکم بلایمش داسې بس ګر درا وېسته ولاړې سي بلاتې ست مکتب نه وي نو موږ ته به مشکلات پیدا کړې چې موږ ته یو څه دغه وېسې چې موږ به خپل مکتب ته ځو موږ ست مکتب سره وتیږي نو موږ پرېږدي مکتب.
بلخوا د کندهار وسیدونکو احمد شاه سفر وایي د شزینه شونځوي تړل او انجنې شونځوي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وایي طالب چارواکي دي کلتوريستونځي نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د انجنونو د زده کړو په لوي دي او غواړي په خپل شزینه اولادونو زده کړی وکړي.
په سرګونو او زرګونو جونې مظاهرې کوي او اکسلامونو سرګندوي. په خوا هم په ساراو کې ځینو خلکو شوز د پاره یا د خپل جون د پاره تعلیم نه خوښاوه ځنو بیا خوښاوه. دا مسله جبري نه و اختیاري و. په شهرونو کې ډیر خلک خپل لوني مکتبو ته اچولې دا غوړون بیا ډاکټرانه سولې او دا زموږ د شوز د پاره ښه خدمت کاوه. مالمانه سولې زموږ د خلکو د پاره ښه خدمت کاوه.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنی چارواکي هم نه چی د لوړو ملرونکو جنونی د کښته ټولګوي څخه ایستل سوي او کورونو تاسو ول سوي دي. د کندهار د پوهنی رئیس مولوی فخر الدین نقشبندی وای د لوړو ټولګوي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د غنجونی هم بیر تخپل زده کړی پیل کړی.
نو دا چې کوم جنونی دي معطلفات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه لوړ دي نو هغه خو خبره تر اوسه پوری معطله ده. ان شاء الله نوې هدایت سترګي بلاري شزینه شول کې هم یو عمده مشکل دی او البته بیا هم تقریبا رقم ضروري شان چې هغه په کې ده لای سپه چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شول کې هم شمیا یاري او شفقار پوشزي او دغه رقم تجربه کار او استادان به ان شاء الله پیدا سي او البته کمشتي وي.
د شاو خاطر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي نه یوازې دا چې تر شپږم ټولګي لوړ د شجنز د کوونکو پر مخ شوونځي تړل سوي بلکې د شزو پر فعالیتونو هم بندیز لګول سوي.
ژوند
د ریکاسه پولیس او یو شوی دي
په تاسو سره چې نه به چې تاګر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم اوس په ودونو کې خل خلګو څخه خوشاله دودونه او ساتیرې اخیستل شوې دي. هغه نشي کولای چې ډولونه ووهي اتلونه واچوي او خپل ادب لار نک دودونه وپالي. دوی اوس په ودونو کې د خوشاله ډیر څه لاسور کړی او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقي سندري وای. نور حالې په دې راپور کې ووري
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوی ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمنځي. د دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلوېدلې، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخل سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې په خوښۍ وي د چا زوی به پیدا سوی و، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېدا و، یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې و، ساعت و ساتېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر سي سره نو بیا ځوانانو مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اواز اوازونه وریا دي، یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي، نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته یې azadi.com ته واوري وګورئ او ولولئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې په ټویټر، فیسبوک، انستاګرام او یوټیوب کې تعقیب کړئ. اوس مرزو تاسو پیغامونه ته
ستاسو لا پیغامونو
محمد ولید شمند ولایت کې د یو سوالي څخه خبر سره کوم وروره وښتنه مزافه طالبان څخه وروره چې موږ ته دغه داور تاسو مو چې ولله وکړ چې موږ د سپازګا جوړورو کوم په 200 متره دی د سی یو ولار نه چې په دې ټول افغانستان کې بدون یو کچې نشته چې دا کوم دغه نه پیغام نشته کې.
سلام علیکم، زه د یلمن ولایت مرکز لشکرګاه څخه خبر کوم. دغه کوم خبري چې روان دی وروره، هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي. نه نه نه، ورسره ستا نه پولیس یې ورسره ستا لوی لوی ژري نیولې ده، چې څو کالي تر لاړې نورې وسه سره غورځي د دوی پر ځای ما ته د شرم احساس لرېږي. چا کفار ګرځېدله د خلکو پر کورو یې چاپیا ولې، ولاکې دغه ښکارونه کول کمنډو یان به ورسره وه د جزو عزت او ابرو ساتل. مګر دوی په ولا خو لوی لوی ژري د جزو کالي تر لاړې د خیره. چا سړی وایي دا بالکل درواغ وایي، طالبان خپل هم درواغ وایي. طالبان یوه خبر
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دوی منی مای کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو چې زموږ همکاران به تاسو ته وړاندې کړي، خو تر هغه مخکې ورزو خبرونو ته لاند خبرونو به تاسو ته وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه ادارې د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د شپږو هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړنۍ مرسته ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي. د ملګرو ملتونو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 21مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په واویو مغونډه کې په نیویارک د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د نمرنیو بشري حقوقو د وضعیت پر اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن ویل بشري حقوقونه د هغه هر څه بنسټ دي چې غوړو لاسته راوړو. ښاغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وضع کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. او په روسیې کې پر پرونی وزد مظاهره وروسته ل 1300 ډیر کسان توقیف شوه دي. د روسیې پاته در شوخارونه کې پرون دغه مظاهره وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پټرزبورګ کې توقیف شوه دي.
مخکخه خزی
درندستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی کال پوره شو چې د طالبانو د حکومت له خوا لښ پغم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجنونو ته خوندې ته د تاګ اجازه نه ورکول کیږي. په دې یو کال کې په کور دننه او بهر غبرګونونه خودل شول. رسنیو ګڼ راپورونه خبره کړل انجنونو او کورنۍ غوښتنه وکړه چې دوی ته د لیک لوست اجازه ورکړل شي، خو د طالبانو حکومت دا موضوع دومره جدي ونیوله. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنی دی لیکواله او د کابل خویندو د شورا استاذ ریحانه وردک، بل میلمنه مو لیکواله مدني فعاله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي په خیر راغلی.
خبرونه ټول اوریدنه کړه دا چې د خبرونه بل میلمنه هم ښه راغلاست.
اغلی وردک
کور ودان هغه د مسل سلامونه او د دې ګرانې قوم تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. راځو خبرونه پیلو. په پایل کې اغلی ورداک درته وایي چې پوره یو کال تیر شو، ولی د طالبان حکومت لشبګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته خوندي ته د تګ اجازه ورنکړه.
که باید ویو چې دا نور یو چالش افغان حکومت ته نه دی. نړیواله باید هغه توجه چې افغان خویندو لپاره، افغان ښځو لپاره کړی وي. متاسفانه په هغه سطحه چې باید دوی د نړیواله حمایت لرل نه دي شوي. تر اوسه د طالبانو سره نرم تعامل په ډېر سسته کچه باندې مختص دي. تکې ته په دې باندې تحریمونه لسته ډېر وایي. ستونزې د خلکو د ادرس نه دي. موږ تاسو شاهدان یو. زموږ خویندې ډېر علاقه مندې لري چې د ښوونځیو دروازې د مخ پرانستل شي. خو متاسفانه دوی په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شوې ده. د ولس غږ دومره تاثیرګذار نه و. اوس داسې شوي ده چې موږ تاسو رسنۍ د دې د کوښښ لاندې دی. متاسفانه ازادي بیان چې موږ تاسو ادعا کوو فعلا موږ تاسو په دفتر کې نه دی.
اوس د خلکو د ادرس زموږ د معرف وزیر پاسي کې د خلکو د ادرس غږیږي. دای وايي چې خلک خپل نه غواړي چې مکتب نه خلاص شي د نجونو پر مخ. چې برعکس موږ ستاسو د جنوبي ولایت خلک پاسي د لغې وڅات کړي چې زموږ خویندې تعلیم ته پرېږدي، زموږ لورانې تعلیم ته پرېږدي. خو بیا ستونزه اصلي ستونزه څه ده چې افغان ښځې افغان نجونې په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شي. هر څوک خپل پر منصات باندې غږیږي. دا یوازې فکر ده چې په ورځ تېرېدو سره د افغان ټولنې څخه دی حق
وړاندې تر دې چې د اغلی هوتک نظر هم په دې اکله واخلو. اوریدونکو ته به د واتس اپ شمیره اعلان کوچ دوی کولای سي د واتس اپ په دې شمیره مونږ ته زنګ راوهي هم دوس او خبرونه سره خپل نظر شریک کړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 14 46 شپږ سوه یو. درنو اوریدونکو تاسو غوښتنه کوي چې مونږ ته زنګ راوهي او خپل نظر را سره شریک کړئ. البته ځانګړي غوښتنه له درنو میرمنو څخه کوو. دا د تاسو خپل خبرونه ده او تاسو کولی سئ چې خپل غږ لامدې لارې ټولې نړۍ ته ورسوئ. اغلی هوتاک، ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو. له تاسو په نظر له یو کال وروسته بیا هم طالبانو په خپله ژمنه وعده ونه کړه د نجونو ښوونځي پرانستل، البته له شپږم ټولګي څخه پورته؟ تاسو څه فکر کوئ؟ ولې دا کار وکړه؟
متاسفه ده، البته نن سبا کې د افغان میرمنو د افغان نجونو د افغانستان د مناسبه کې هغه تصویر راتلونکي چې باید غمه یې وخوړل شي. اول یې کچیر علت راته چې مثلا علتونې په کومې علتونو باندې ښوونځي تړلې پاتې شوي دي. زه که په علت باندې خبرې وکړم نو دا به خبره نه وي، ځکه چې خپله طالبان تر اوسه په دې نه پوهېږي چې دوی بالاخره د کوم منطقي د کوم قانع کوونکي دلیل پاسات باندې ښوونځي تړلې دي. چې کله په خپله دوی ونه پوهېږي دوی بالاخره د کوم دلیل پاسات باندې ښوونځي تړلې، ولې نه غواړي خلاص شي؟ ټول یې وخت نه دي، ټول یو نظر نه دي، هم فکر نه دي. نو مونږ نشو کولای چې اوس یو علت ورته له ځانه څخه وټاکو وایي چې طالبان د دغه علت په اساس باندې نه غواړي د نجونو ښوونځي پیلتیا مثلا نجونې نورې زده کړې وکړي. په طالبانو کښې هم ډول ډول اشخاص دي. مثلا زبیالله مجاهد وایي چې که چېرې زما په خوښه وایي ما به له مخکې نه ښوونځي پرانستي وایي. همداسې ځینې نور چارواکي دي چې که چېرې زمونږ په خوښه ولی نو مونږ به هېڅکله د ښوونځي دروازې نه وایي تړلې. ولې بېرته د پوهنې وزارت وزیر راځي وایي چې یعنی دوی ګڼ شمېر دلایل وړاندې کړي دي. کله وایي چې خپله د افغانستان خلک وګړي نه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کښې دوی نجونې زده کړې وکړي. خو د حیرانتیا خبره دا ده، هغه مهال چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا بد وضعیت کښې و، جنګي حالت و، تروري حالت و، خلک د خپلو لوڼو د خپلو خویندو د زده کړو مخالفت ونه کړ. هغوی یې په هماغه وضعیت کښې په هماغه بدو شرایطو کښې چې یو خوا جنګ و، بل خوا اقتصادي فقر و، یا یې هم خپلې لوڼې، خپلې لورانې، خپلې خویندې ښوونځیو ته لېږلې د زده کړو لپاره. ولې نن سبا کښې چې خپله د امارت په وینا باندې په افغانستان کښې د هر پرمختګ لپاره کامله زمینه برابره ده، امنیت شته، څوک چاته ګواښ نه شي پېښولی، ولې ښوونځي تړلې دي؟ بیا هم پوښتنه هغه ده چې دوی ته راضي کېږي؟ او که چېرې دوی وایي چې شرایط نه دي برابر، د دوی په حاکمیت کښې، د دوی په سلطنت کښې، د دوی په امنیت کښې، ولې باید یوه مېرمنه دومره ناخوندي واوسي چې هته هغه ولې شي کولی؟ هغه تحصیل چې د هغې حق ده، هغه حق الله پاک هغې ته ورکړی ده، ته په هغې باندې فرض شوی ده چې باید هغه تعلیم وکوي. د هغه مخه ولې نیول کېږي؟ مثلا کله راځي په رسنیو کښې وایي چې په او تر ننه پورې یوه فاشا، یوه قضیه د فاشا څوک دې نه دي توانېدلي چې په ښوونځیو کښې ثابته کړي. راسې هغه دې په ګوته کښې علني دي کښې وایي چې مونږ په ښوونځیو کښې دغه فاشا ولیدلې. ولې د دوی د ځینو غړو له لورې نه دغه تور هم په ښوونځیو باندې پورې چې زه مطمئنه یم چې فرشته جانې تا ما او په میلیونونو هغه نجونې چې په افغانستان کښې ښوونځي ولوستلې، له ښوونځیو څخه فارغې شولې، اوس مهال هم په میلیونونو نجونې ښوونځیو ته ځي، د فاشا کومه قضیه نه تر ننه پورې ثبت شوې او نه به تر نن وروسته څوک ثبت کړي. ځکه په ښوونځي کښې ټولې نجونې دي، د نجونو ښوونځي جلا دي، د هلکانو جلا دي، ښوونکي روزونکي ټولې مېرمنې دي. نو په داسې یو فضا کښې، په داسې یو وضعیت کښې چې هغه کاملا اسلامی ده هغه کاملا مطمئنه ده کومې ده څنګه کې دې چې د مېرمنو ترمنځ د فاشا کومه قضیه رامنځته شي یا دا ده چې مثلا سوء استفاده یا دا ده چې کله بهاني کېږي چې مخکېني کوم مضامین چې تدریس کېدل یا تعلیمي نظام کې هغه د اسلام د عقایدو مخالف وو یعنی اسلامي عقاید ته په کې سپکاوی کې ټولې تنه پوری دي داسې یو مضمون نه ده پیدا کړی په کونځي کې چې هغه د ګواهی په دی وکړي چې هغه کې د اسلام څخه خدای نه خاصه سپکاوی شوی یا د اسلام د ضد څخه پکې هغه تدریس کوي جنو ته
ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو وړاندې تر دې چې بیا د اغلی وردک نظر واخلو موږ د فیسبوک په پاڼه باندې هم دا موضوع له هیوادوالو سره شریک کړی ده دغه نظرونه موږ غوښتي دي البته د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې یو تن د افغان په نوم لیکلی چې کچيري انجنونو پر مخ خوانځي پرانیستل سي البته هدف هم ده بیا به ټول کما عقل احمق رانه جوړ سي پنجاب په فتواره کوي مونږ به منو منګل حکیمی لیکلی دي چې په مونږ کې له هواد څخه دلوستو ځوانانو وتل به روان بشري او اقتصادي ناورین لا زیات کړي او یو جلبیا به مو خدینه مریضان گاونډیو هوادونو ته پتلو مجبوري شي د اوریدونکو کومنټونه باندې خبرونه په لاړ کې راخلو بیرته اوس راګرځو میرمن ورداک ته میرمن ورداک په دې خو خبري وکړي چې ولې طالبانو یو کال پوره سو انجنونو خوانځي پرانیستل البته تاسو دواړو درنو میلمنو خپل نظرونه څرګند کړل اوس درته وایي چې دا کار څومره زیان اړولای شي که څه هم د دې زیان په بار بار ویل سوای مګر دا چې موضوع ډیر اساس ده اړینه بولو چې بیا هم د دې زیان روښانه شي راته وایي څومره زیان من تمامیدلی شي
متاسفانه د تعلیمي دروازې پرته کې بل د نجونې پر مخ ته څه څه کوي یو ټولنه مختاج تنها نارینه پورې تړاو لري آیا تنها په یو ټولنه کې ښځې په دوو برخه ښوونې او روزنه په طبابت کې برخه لري هغه هم خدای مسیح د ځان خدای جوړ کړي ګوري هر برخه د ځان اصول لري ځانونه ته باید موږ تاسو ډېر متوجه اوسو دلته ډېر باریک دینونه دي زموږ په طبابت برخه کې اصول دادی دا یوازې د دې په منظور د محمد یادونه وکړه دغه چې دوی سینه او تاسو ته باور برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي دا هغه مشهور کزینو مسایلو باندې ګوري زموږ استاد څو سینه د دولتي روښتونو کې د امر بل معروف یو استاد ولاړی په هر منځل کې کزینو چپانه چې خلاف د پرتوابات د اصول دی باید په وګدا چپانه ستاسو ځان وي نو هغه د وو غرور د وو حیثیت چې هغه او دول اسکالې مکتب لوسته او وکاله سی بی لوسته کړی دی هغه هم درشی او د سوا سره هغه لرګي واخلي او هغه باندې چې ګوي استاد چپان اوږد نه ده لاند راغ خپل د مسلک تر قوانین لاندې جامع هغه انتخاب کړی دی دا په دی وایم چې منفي هغه د بوغ ځاینه شروع کیږي خامخا یو ټولنه ډېر یو مستحکم بغاوت ته ضرورت لري ځکه چې موږ تاسو ته کوم څه ویل کومه مثبته نتیجه مو لاسته را نه وست
په دې باندې خبرې کوو البته لدی وروسته زموږ پوښتنه هم دا ډېر زیاته مننه اوس په بیرته وګرځو اغلی او تک تاسو امدا خبره چې اغلی وردک کوله په دوام بیرته وایي چې لکه څنګه چې اغلی وردک هم یادونه وکړه په دې ورسته یو کې یو شمیر کورنۍ د دې لپاره کډوالۍ ته مجبوریږي چې نه غواړي د دوی لونه بیزدکړې پاتې شي دا چې دوی ځي په دې رقم وطن پریدي دا بیرته افغانستان ته او د خپل کورنۍ او ته څومره ډېر ستونزې جوړي
یو کورنۍ یو مرغه په سټیټ کې مثال ورکوم مرغه هغه وخت کولی شي ان وڅ کوم چې له دوار وزرونه جوړ وو چې روغ وو چې په اړه وو چې خو کله چې به مرغه غيو وزر سټیټ دی پی کې دی له فعالیت ویږي نو تبي چې په مرغه هم پرواز خلالو ته څخه ویږي درګو دی په افغانستان کې کوم ډول سلنه کوي کوم ډول سلنه وګړي دي چې په دې نه مینه د کچيري دغه پنځو سلنه انرژي مونږه د لاس ورکو د لا فعالیت غوړيږي په کړو کوي چې څنګه د افغانستان عایدات کمیږي او څنګه دغه پرمختګ څنګه ډب کیږي لمن دې یو علم وايي یو ورنارې نه کولی چې وایي یو نسل لوسته یا باسواد راوړي ولې یو مېرمن کولی چې خپل وګړي نسلونه باسواد به علم را لوي کړی
تفاوت دلته څومره ده؟ یعنی دلته هغه د یونیورسيټي مور دغه د تعلیم اثر او هغه دغه د تعلیم مثبت اړخ اولادونو باندې دغه پراتین کې باندې او دغه تصویر اړین کې باندې بیانوي چې یعنی یو مو چې لري بس هغه خپل مور اړین چې نسلونه باندې واده راوځي لکه او چې لري د مور لا افغانستان څخه وځي ولوست مور یې بلې ټولنې ته ونه وی نسلونه لوستي رالویوي وسې نسلونه هغوی ته وړاندې کوي ولې په افغانستان کې پاتې کېږي ونه لوستي مور یوه وابسته مور داسې یوه مور چې یوازې د کوټې په څلورو کونجونو کښې الویه شوې ده هغه نه ده ملامته هغه په همدغه ډول سره خپله بل زوی هم راروسي او زوی هم په همدغه ډول سره راروسي چې دلته د تعویز مسله هم رامنځته کېږي ځکه چېرته چې انسان خپل حق ونه پېژني د بل حق نه پېژني مور په دې نه پوهېږي چې دغې حق څه ده دغه حق دغې په خاوند باندې څه ده دغې حق دغې په اولادونو باندې څه ده پاکې باندې څه ده او بالاخره په ټولنه کښې هغه څه مسولیتونه لري چې حقوق لري بالاخره همدغه ډول هغه یې لورکۍ هم را لویږي او بالاخره لورکۍ په همدغه ډول سره یو بل نسل فکر وکوئ چې دا یوه ناروغه ټولنه شوله دا یوه پسمانده ټولنه شوه داسې یوه ټولنه چې نه له خپله حق څخه خبره ده او نه د بل له حق څخه خبره ده د بهرني هېواد د ملایانو په فتوا باندې به ترخېږي په خپل هېواد کښې به جګړه هم کوي خپل خلک به هم وژني د اسلام له نوم څخه به استفاده هم کېږي هغه څه چې په اسلام کښې نه دي راغلي په دې خبرې چې هغه په هغوی باندې عملي کېږي ځکه دوی ته دغه انګېزه نه ده ورکړل شوې دغه پوهه نه ده ورکړل شوې چې بالاخره اسلام کوم ده او بالاخره هغه دین چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رالېږلی دغه باید په کوم ډول عملي هغه نه شي عملي کولی په خپل ځان باندې
مننه بېرته تاسو ته راګرځو وړاندې تر دې چې بیا اغلی وردګ ته ور وګرځو او پوښتنو سره مطرح کړو بیا به د فیسبوک پاڼې ته ور وګرځو او د اوریدونکو نظرونه به تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کړو مصطفی زاهد لیکي دا چې ښځینه هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي د ښځو محرومیت له ښوونځیو څخه به د دې سبب شي چې په ټولنه کې زیاتې ستونزې رامنځته شي او سمی سیند بیا لیکي یوه مور به ټولنې ته بې سواده اولاد وړاندې کړي او دښمن به خوشحاله شي دا د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې د افغانانو نظرونه دي چې له خپلې خپرونې سره یې شریکوي بیا هم د خپرونې د واټساپ شمیره له درنو اوریدونکو سره شریکوو له ښځو سره د واټساپ په دې شمیره باندې له خپرونې سره وصل شي د واټساپ شمیره د 0000420211 تاسو هم دا اوس کولی سئ چې د واټساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د موضوع په هکله خپل نظر وړاندې کړئ پر ځای کې چې یاستئ میرمنو دا خپرونه د تاسو خپله خپرونه ده له دې خپرونې سره یو ځای شئ او خپل غږ نړۍ ته ورسوئ بیرته راګرځو اغلی وردګ ته تاسو نه هم همدا پوښتنه مطرح کوو چې د افغانانو کډه کول یا کډه کېدل افغانستان څخه هغه هم د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره دا دوی ته څومره یو لوی سرخوږی ده
زه فکر نه کړم چې دغه بې اسانه کار وي کله چې څوک خپل ژوند خپل هېواد خپل فرهنګ پرېږدي او په ډېر ناامیدۍ سره چې هغه هم خپل اولاد باندې پانګه اچونه کړې وه تقریبا 40 کاله په هغې په تعلیم باندې په درس باندې په روزنو باندې زحمت ایستلی وو خامخا دغه بیا آسان کار نه وي چې ته به مهاجرت به انتخابوي چې یو بل ملک ته به د صفر نقطې نه به شروع کوي هر څوک خپل په وطن باندې مین دی غواړي خپل په وطن کې خدمت وکړي اولاد یې دلته د خلکو په چوپړ کې وي نو زه فکر نه کړم چې دغه به کوم عادي ستونزه وي یا به د دې ستونزې د هر لاره د افغانستان په خاوره کې وي په دې کې پیلی نظام حاکم خلکو ته مبتاز شایدان ندی و چې د دې نظام حاکم اواز اوچت کړ چې نجونې د ښوونځۍ د دروازې د دوی پر مخ خلاصې شي خو متاسفانه متاسفانه د دې ستونزې کلی د افغانستان په خاوره کښې نشته دی
بله ډېره زیاته مننه تخنیکي همکار غږ وکړ چې د واټساپ له لارې یو اورېدونکی لرو مهرباني د تاسو غږ اورو
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او همکارانو ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم هیله مې دا ده چې جوړ روغ خوښه خوشحاله به
ډېره زیاته مننه مهرباني
ډېره مننه زما دغه غوښتنه ده چې د طالبانو سره موږ باید دغه غوښتنه وکړو چې که زموږ خوندې که نورې جنکین جوړې نو هغو ته باید یو زنیمه ورته برابره کړي چې د مکتبو پر برابر کې باید طالبان ډېر فکر ورته وکړي چې هغو ته مکتبونه ورپاله کړي او مکتبونه ور سم کړي او باید هغو آیندې ته باید فکر ووي. ډېره زیاته غوښتنه ده چې دغه غوښتنه مو را پر ځای کړي او زموږ هلمند ته دغه جنکی یا دغه ډاکټران یا دغه مکتبو ته لکه چې ډاکټران ځینې جوړې چې بیا زموږ ستونزه را حل کړي.
ډیره مننه ورور، بخښنې سره تاسو خپل نوم راته ونویل. نوم مو څه دی؟
زما نوم نعمت الله جان کلم یار یم، د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ خبره درسره کوم.
نعمت الله جان، تاسو د عام وګړي پایس راته وایي. څه مده وړاندې د افغانستان د معارف وزیر ویل چې عام خلک نه غواړي چې د نجونو پر مخ دوی مکتبونه پرانیزي. تاسو عام ولس څخه یو تن یاست، تاسو خپل خبر کول چې تاسو غواړي د معارف د وزیر د دې خبرو په اکل څه وایي؟
نو هغه بس د تا شوم چې خورجانې هغه په سولو کې لس فیصده خلک وایي چې وایي موږ ډاکټرانې نه غواړو. تا خو داسې کار دی زګوره چې ډاکټر په هغه رقم کې داسې چې دا خط وایي یا مکتب وایي یا درس وایي په هغه رقم ډاکټر کې داسې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو، بل اوریدونکو هم د واتس اپ لارس خلرو مهرباني لمړی خپل نوم راته وایه.
سلام محمد، سلامونه مې کېله دې واره فنګ ته وایه. په چرخنه خبرې کوم، خورکې رښتانه يم ګوره. دغه ته مونږ بي سي واد لوي سي وي اسو ز خپل عمر نه دی او یا کل و ده کو بي سي واد منه مې له په بي دې ده او نن مکه بیل په خپل مانځ کې ملاقات دې ما سم دې هغه مور پلاس تر افو دې هغه ګډ و دې را کو دې دی او نور ولکم په هغه طریقه دې مانځم ته یو
دې. تاسو په کورنۍ کې کوم انجنيتي دی؟ آیا مکتب ته پریږدې کنه؟
ولې نه خو دې تکن وکړ ترګانې خرڅو هغه خرڅو یو قلم ته اخلو کتاب څو ته اخلو دې په پزله خدای دې دغه منګل کورنۍ نشپګواته نه په روانې دي څنګه د کانن بیا د کانن د مکتب ته ځو.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دیو سلامات اوسئ. تخنیکی همکار سره وختونه کوم چې یو لاند د دمو وخلو لدمې روسه بیرته خپل ملمنو تر ګرځو.
نور بس دی لشو د سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
بیا هم ستړي مشي، بیرته راګرځو خپل میلمنو ته. اغلی و تاک که څه هم تاسو خپل خبرو کې مخکې ویل چې لدی وړاندې هم انجونې په خپل حجاب کې خوانځي او تتللې، خو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې عبدالرؤف خاکسار لیکلی چې د انجونو د مکتبونو مخالفت حکومت نه کوي، نه موږ عام ولس کوو. موږ غواړو چې خواندي او لونه مو تعلیم وکړي، خو په اسلامي حجاب او په اسلامي نصاب کې. او تاک تاسو عبدالرؤف خاکسار ته څه وایي؟
عبدالرؤف خاکسار به خامخا ښوونځي لوستی وي، خامخا به ښوونځي ته تللی یي. که چیرې نه ده تللی نو خامخا یې د کورنۍ څخه هېڅ مخه نه لري چې کوم ماشوم دي ښوونځي ته نه تللی دي، د کتابونه نه وي کتلي. ما دولس کاله ښوونځی لوستی ده، ولې دولس کاله ما په ښوونځي کې د اسلام خلاف د اسلامي عقاید خلاف څه نه دي لوستي. او اوس مهال هم زما خویندې ښوونځي د هېڅ متاسفانه په کور باندې ناست ده او د څه سخت ضروري کار او راځه ښوونځي ته نه تللی. اوس ولې ما دې په تعلیمي نصاب کې هېڅ کوم داسې ټکی حتی نه ده پیدا کړی پاتې خبره دي و مضمون ده دغه د اسلامي عقایدو خلاف اوسېږي. بله دا ده چې دوی ورته دا وایم چې د یوې جنۍ او د یوې متعلمې په توره چپنه او په سپین پړونو کې د بېجابي څه وي. زه له دې نه غواړم، دغه پوښتنه وکړم چې تاسو په جامو کې تاسو د تورې چپنې او د سپین پړونو کوم چې د یوې معصومې جنۍ سره به خپلې روښانه راتلونکي لپاره قدمونه اخلي، ګړندۍ ګړندۍ ښوونځي ته روانې وي. زه هیلې امیدونه په خپل زړه کې په خپل ذهن کې ساتم د خپلو راتلونکي لپاره. تاسو په هغه کې څه د شر خلاف پیدا کولی شئ؟ تاسو په هغه کې د ایجابي څه لیدلې ده؟ تر ننه پورې داسې کوم مطالمه د افغانستان کوم ولایت کې هغه تر ټولو ډېر ازادي وه په کابل ولایت کې؟ په کابل ولایت کې ما نه ده لیدلې چې کومه مطالمه یا کومه جنۍ د اسلام د شرعي یا مثلا د اسلامي عقایدو خلاف په وضعیت کې په لباس کې امنیت په مضمون سره ښوونځي ته تللي وي هلته زده کړې کړي وي. یعنې دا هغه څه دي چې یو شي ته باید پام وکړو. فرشتې خورکۍ چې نن سبا کې زموږ دښمن ډېر زیات هوښیار ده،
ډیر زیات سیستماتیک روان ده او وړي په یو ډول سره په یو نحوي سره د افغانستان تعلیمي نظام بدنام کی او د افغانستان نجونه له تعلیم څخه خراب وګرځوي. افغانستان یو پرمختللی هیواد په هیڅ باندې نشي زغملای.
bale ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. اړیکه لرو د واتس اپ لاره زمونږ یو خور ده صفا دانش زنګ وهله د دې خبرې په وو چې اړیکه پرې نسی موږ تاسو به بیا خپل باسر وګرځو. bale مهرباني
کلونیک پرځونه مې په معنی استفاده شریم لقبلنه.
ډیره زیاته مننه په دې لته خپل همکاري به دوامدار اوسه. ته مهرباني خپل نظر وړاندې کړئ.
مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبان ډیره بهانه جوړ کړی ده او ډیره خلکو ته دروغ ویلې ده. خو کلی وزارت نور الله مولوی ویلي و چې خلکو نغواري زوایم چې په خوانی حکومت انجلو ته ویلي و چې هر څه کې نه کې تاسو باید شوندای تلارشي. دا سه ویلي نو دا د کورنۍ ملاتړ و چې انجلو وکولای شنن شوندای تلارشو.
یعنی تاسو وایئ چې خلک غواړي د طالبان دروغ دي ام داسې غواړي وایي؟
و زه دا وایم چې په خوانی حکومت خو خلکو غواړي و زه وایم چې طالبان دروغ وایي. خلکو غواړي او طالبان ځواک نه لري چې د انجونو شپنځې پرانستل وکړي.
تاسو د څوم ټولګي زده کوونکی یاست صفه؟
مننه زه بلستم ټولګي کوز زده کوونکی یم.
سکه څومره سخت درته تمامه سوات چې ودی نسوې کولای مکتب ته لاړ شي؟
هیڅ په بیانولو کې شم کولای چې خلکو ته وایم چې دا څنګه کار و چې
فکر کوم چې د صفا پاړیکا کې سونځره مان تاسو خو مونږ د دې نظر واورید او تاسو درنو اوریدونکو هم واورید د صفا لغاګ نه ښکاریدل چې دا ډیر زیاته په دې باندې خفه و چې سکل دا په دې نه وتوانید لري چې دا خوانځي ته لاړ شي. البته درنو ملمنو تاسو هم د صفا غاګ واورید بیرته راګرځو. اغلی ورداک ته په دې اکل راتوي چې دا چې سکل انجونی په دې ونه توانید چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. لره ونی اړخ دې څومره وځه پلسوی
ګوري موږ تاسو د ستراونه فنار کې د خلکو نظریات او اورید په دې ډیره متاسفه یم نه کویګم چې آیا واقعیا انټرنټ اسوان دی. ګوري په دې کې هیڅ څوک د سونه وی چې د خلکو غوښتنه ده. موږ په دې مساله کولنه کې د موږ وروڼه اړیکې ونی وروځي ول چې موږ د خواندې دروازې څنګه خپل د خپل د خواندې پرمخ مدہ چې څنګه رواني ستونزې زموږ نوی نسل زموږ د کوونې او روزنې برخه د څنګه رواني ستونزې سره مخ دی. څنګه فشارونه په دې جهات مرسي آیا دغه د درک کولو قابل دی یا نه دی؟ اسلامي نظام چارواکو وګونه اشتدې په زمونو کې یو څه احساس د ملک لپاره اشتدې کې نشته دی. په دې هیله چې د خلکو غږ واورېدل شي د طالبانو ذهنیت بدل شي د نړیوالو تحریمونو په دایلا ډیر شي لکه تر فشار لاندې ونیول شي چې داغه مزله هر شي.
bale تاسو خبرې مو اوریدلې. یو ځل بیا به د واتس اپ شمیره اوریدونکو ته اعلان کړو. درنو میرمنو مخته زنګ وهې دی واتس اپ له طریقه پیغام پرېږدي مستقیم خبري وکړي. اره دوشنبه دی افغانستان په وخت 2 بجې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه د مخکخه خزو خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونه د تاسو خپل خبرونه ده. هر نظر چې لري بدون سانسور په دې خبرونه کې په ژوندۍ بڼه خبريږي. د واتس اپ شمیره به درته وایم 00 3 2 2 4 4 6 اغلی وتاک تاسو درته وایئ چې نظر موڅه د بلخره دی وی داسې چا په توګه چې تاسو د زدهړې پر ځختم پویګي اوس د افغانستان وضعیت هم ګوري او تاسو په خپل خبرو کې دام وایئ چې یو شمیر طالب مشران غواړي چې مکتبونه پرانیستل سي خو بیا یو شمیر نور نه غواړي نو هم د علت ستر اوس مکتبونه تړلی پاتې دي. تاسو څه وایئ د هلاره چې کېدلی سي چې ټول طالبان په یو خل وایي چې بس مکتبونه د دینجونو پر مخ پرانیستل سي؟
خبر نه مې مثلا خالد چارو څوک په وښه نه دی چې د انجینر د څوک مخالفت دي او څوک هم سره نظر دي چې د انجینر لارې څه خوندي تا زه یوازې یو د لیلو وړاندې کوم چې د خپل الله پاک او خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انجینر په خدو ناری نه باندې تعلیم فرض ګرځول دی چې دا ډوړه تعلیم کوي په خپل وخت چې قران کریم په عملان را نازل دي بیا هم په اصلي ځکه باندې تاکید وکاو.
ډیر زیاته مننه اغلی هوتاک د تاسو خبرې ډیره ګټورې دي خو د خبرونه وخت ورسته شی بو تر رسیدلی دی د خبرونه په ورسته شی بو کې به یو زل بیا درنو اوردونکو ته د واتس اپ شمیره اعلان کړو چې لدی طریقه خپل خبرونه ته غوونه پریږدي 00422143 د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده په دې شمیره مخ خپل پیغام پریښودل سي تر بیا پرځه کې چې است الله ممال او ملګری ښه وخت ولري.